په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې تمو په سلامونو هرکلی کوو. د خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان حکومت یو ور بیا د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مشر سره د سولې پر موضوع بحث وکړ. د غزنی ولی وی په دې ولایت کې روان مریض کال د دولت تر 1500 زیات مخالف وسلول وژل سوي دي. ایران تازه اعلان کړی چې کوم بل هیواد ته به د نسکورو سوي اوکراینی الوتکې تور بکس نه سپارل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالسلام رحیمی پرون په خپل ټویټ کې له تادامي چې یماموتو سره خپله پرونی کتنه ګټوره ګڼلې ده. د ټویټ په حواله په دې کتنه کې پر اوربند د افغانانو پر ټینګار هم خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته ویلي د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای په کار ده چې وسلول طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. مسلول طالبان چې استاذ یې په قطر کې له امریکایي هیات سره په خبرو بوخت دي، په وروستوي کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده. د غزنی ولی وی په دې ولایت کې روان مریض کال د دولت تر 1500 زیات مخالف وسلول وژل سوي دي. وحید الله کلمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغو وسلولو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نه وروسته مو جمع شوي دي د 1400 په شاوخوا کې مخالفین وژل شوي دي، چې په دې کې تقریبا 15 کسان به سرګروپانو مشران وو. چچنیا او ځینو نقطو کې عرب جنګیالي هم په دې سپوب کې وو.
د غزنی والی د روان مریض کال له پایله تر سلو زیاتو نورو وسلولو د نیولو خبره هم وکړه. وسلول طالبان خپلو جنګیالیو ته ور اوشتي مرجوب له تاییدوي خو وایي چې د دوی شمیر ډیر کم دی. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سوچ پکې ول سی وو تهران به د نسکور سوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. تبد اصل کې ده چې د هغو یولسو اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سي وو پرون کیف ته ورسېدل. دغه الوتکه د جنوري پر اتمه په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل سوه چې 1600 سورلي یې په نتیجه کې ووژل سوه. دولتي اژانس سیرینا د ایران د مخکښ تحقیق کوونکي حسن رضایفر خبرې راخیستې چې ویلي دي د اوکراینی الوتکې د الوتنې ثبت سوي معلومات له ایران سره دي او پلان نه لرو چې بهر ته یې ولیږو. بلخوا کاناډا پرون له ایران څخه بله غوښتنه وکړه او ویې ویل چې ژر تر ژره دي د الوتکې تور بکس فرانسې یا اوکراین ته ولیږي. رضای فر ویلی ایران لا هم په تور بکس کې پر ثبت سوی معلوماتو کار کوي او دا چې دا بکس به اوکراین یا فرانسې ته سپارل کیږي په دې اړه کومه پریکړه نه ده سوې. د یمن چارواکي وایي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری و تر سلو زیات کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحزرمی پرون دا حمله چې د ماشام تر لمانځه مخکې یوه جمعه ته څیرمه سوې یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. بلخوا د یمن د پوځ ویان عبدو عبدالله مجالی بیا د وژل سوو شمیر 16 تنه ښوولی دی. که څه هم چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو په یمن کې حوثي یاغیان چې ایران ملاتړ کوي په دې حمله کې دخیل بلل سوي دي. د یمن هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي له 2014 میلادي کال راهیسې له حوثي یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 10 کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې به نیولی دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیست د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې 10 کاله مخکې د روسیې د نیو نازي حرکت لخوا ووژل سول. لکه چې قانون پوه ستانیسلاف مارکیلوف او ژورنالیست اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال د دوی په یاد دا ډول لاریون کیږي. سږ کال له دغه لاریون څخه په استفاده تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغو تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تیره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. دغه تعدیلات هغو موقفونو ته زیات صلاحیت ورکوي چې ولسمشر پوتین یې په 2023 میلادي کال کې د ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسیدو وروسته ترلاسه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي azadiradio.com. د افغانستان حکومت وی پر اوربن ځکه ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي په کمښت سره بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نسی. دا خبره د ولسمشر یو ویان پرون ازادي رادیو ته وکړه. سپی ولستان اگزای او نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې لا به هم افغانان وژل کیږي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبې ماښام ازادي رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې افغان حکومت ولې د تاوتریخوالي د کمښت له موافقې سره نه دی جوړ.
تاکید مردم افغانستان ی بوده که خباتش بس شود.
در افغانستان د خلکو ټینګار داده چې باید اوربند وشي، ولی موږ چې نن لاس کسان له لاسه ورکو د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې چې طالبان په غیر رسمي توګه مطرح کوي بیا هم 15 کسان له لاسه ورکړو. زموږ ټینګار داده چې ولی دا جګړه ختمه نه کړو. د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې جنگ به دوام کوي او دا چې د جنگ اندازه او ماهیت به بدل شي خو بیا به هم خلک له جنگ سره مخ وي او په وڅنډه کې به زموږ خلک زیانمنېږي. نو له دې امله د اوربند په مسلې ټینګار د افغانستان د خلکو په غوښتنه ټینګار
دې موقف تاکید روی خواست مردم افغانستان.
در راپورونو په اساس د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده په قطر کې د طالبانو سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د کمښت په مسلې خبري وکړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبان له تیرې چهارشنبه خبري پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د جنوري په 14مه په خپل ټوټر باندې لیکلي و چې له امریکا سره د تړون د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبري روانې دي. شاهین یکشنبه ماښام ازادي راډیو ویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دا تړون لاسلیکیږي او دا چې په رسنیو کې امریکا ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو په اړه راپورونه خپاره شوي دقیق نه دي. رویټرز او اسوشیټډ پریس اژانسونو د طالبانو د سرچینو او د یو مقام په حواله څو ورځې مخکې ویلي و چې طالبانو امریکا ته د یو لس ورځنی اوربند طرح وړاندې کړي. د تاوتریخوالي د کمښت طرح بیا د ځینو افغان سیاستوالو په زړه ده. له دې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي تازه بی بی سي ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل لویه خبره ده.
په تاوتریخوالي کې کمیدل، په جنگي حالاتو کې کمیدل، د تشدد او د خشونت کمیدل که هم وي دا مشتلو خبر ده. نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بسخه د مذاکراتو د نه پیلېدو بهانه نه جوړي.
د افغان حکومت دریز وخت ناوخته دا ښودل شوی چې باید اوربند وشي. د ارګ د مطبوعاتي او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر عمومي مشر وحید عمر پرون د یو دوه میاشتې څیړندوی مرکز د یو مسؤول سلطان برکات په ځواب کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمښت ښه بللی و داسې لیکلي: د تاوتریخوالي کمښت اوربند نه دی او د تاوتریخوالي یوه بڼه ده. څنګه د تاوتریخوالي کمښت اندازه کوي؟ مخکې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش یکشنبه ویلي و چې که د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د اماراتي او استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به لا زیاته شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د اشرف غنی لومړی مرستیالۍ ته کاندید امرالله صالح هم د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بې معنی بللی. د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او یا نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو او روانې پروسې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد د 2019 کال په دسمبر کې له درې میاشتني ځنډ وروسته له طالبانو سره کېناست، خو له څو ورځو خبرو وروسته یې ځکه دا خبرې وځنډول چې طالبانو په بګرام هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد هغه وخت ویلي و د طالبانو په دې برید یې له هغوی سره په خبرو کې غوسه څرګنده کړه او هغوی ته یې وویل چې ورد شي له خپلو مشرانو سره د مشوره وکړي چې پر اختیا د افغانانو د سولې غوښتنې ځوابولی شي که څنګه.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو وردل چې د افغانستان حکومت وایي پر اوربند ځکه ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي په کمښت سره به بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نسی. په کابل کې نن ورځپاڼو د اوربند پر سر د امریکا او طالبانو ترمنځ پر روان کړکیچ شاو نورو مسایلو تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي. ناجیه ساپۍ دغه ورځپاڼې لولي او مهم ټکي وړاندې کوي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتووالی داسې مهال نیول کیږي چې د عامو وګړو په ګډون د بیلابیلو لورو لخوا ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي او تر ډیره په دې باور دی چې د هوکړه لیک د امریکا او طالبانو ترمنځ یوه پټه معامله ده چې پاکستان هم پکې شریک دی. د سرمقاله لیکونکي په باور هغه طرحه چې یوازې د امریکا او طالبانو له لورې چمتو او لاسلیک شي افغانانو لپاره به د منلو وړ نه وي. د ملي ارمان ورځپاڼې په نتیجه ګیری کې ټینګار شوی چې د سولې د هوکړه لیک مهم شرط باید د ښکېلو غاړو ترمنځ اوربند وي. ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې طالبان ولې د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو سره توافق کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان له اوربند نه دا ویره لري چې ښایي یو شمېر جنګیالي له اوربند سره د جګړې له لیکو ووځي او حکومت او امریکایان که د سولې بهیر ته ژمن پاتې نه شي دوی ته به بیا د دغو جنګیالیو راټولول ګران وي. د ورځپاڼې یو استدلال هم دا دی چې د بشپړ اوربند په صورت کې به مغرضې ډلې په یوه کچه اوربند مات کړي او بیا به دا استدلال کیږي چې طالبان تر یو قومندې لاندې نه دي. او انیس ورځپاڼې هم د سولې روانو خبرو اترو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په داسې حال کې چې د مذاکره کوونکي ټیم ترمنځ اوربند یوه اختلافي مسله ده خو نړیواله ټولنه له دغو خبرو اترو ملاتړ کړی. سرمقاله لیکونکي دا پوښتنه مطرح کړې که چیرې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په فکر کې وي نو ولې له اوربند سره موافقه نه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د طالبانو او امریکا ترمنځ د اوربند پر سر لانجه او د طالبانو له لورې د اوربند نه منل دا د بې اعتمادۍ یوه نښه ده چې د داسې سولې دوام به لنډمهالی وي.
په څو شیبو کې تمنا واحدي او مرسل ځاځي د موسیقي پروګرام پیلوي خو تر هغه مخکې یوه نړیواله مسله څیړو. د جاپان صدر اعظم ژمنه وکړه چې له متحده ایالاتونو سره به په ګډه د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د خپل هیواد رول پراخ کړي. واشنگټن له یوې مودې راهیسې پر توکیو فشارونه زیات کړي چې په سیمه کې د خپل رول ته پراختیا ورکړي تر څو متحده ایالات وکولی سي چې هلته خپل حضور کم کړي. نور تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ژمنه وکړه چې له متحدو ایالاتونو سره د امنیتي تړون په چوکاټ کې به په بهرنۍ فضا او سایبري فضا دواړو کې د خپل هیواد رول ته پراختیا ورکړي. ښاغلی آبه دغه څرګندونې پرون یکشنبه د جاپان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د هغه تړون د شپېتمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې وکړې چې په اساس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي اتحاد رامنځته شوی دی. دغه تړون د ای بی نیکه نوبوسو کې کشي چې هغه وخت د جاپان صدر اعظم د 1980 کال د جنوري په 19 په واشنگټن کې د امریکا د وخت له ولسمشر دوایت آیزنهاور سره لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې په لسګونو زره امریکایي پوځیانو او امریکایي جنگي کښتیو ته اجازه ورکړل شوه چې په جاپان کې ځای په ځای شي. متحدو ایالاتونو هم پر ځای دا مسؤلیت اخیستی چې پر جاپان د حملې په صورت کې د دې هیواد ساتنه کوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه دغه مراسمو ته په پرانستون کې وینا کې وویل موږ اړیکو ته دومره پراختیا ورکړي چې جاپان او متحده ایالات به یو د بل ساتنه کوي چې په دې توګه مو اتحاد لا پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه وړاندې دا په موږ پورې تړلې چې هغه لا پیاوړی کړو تر څو د بهرنۍ او سایبري فضا دواړو د امنیت او سولې د خوندي کولو لپاره هغه یو اساس وګرځوو. جاپان او متحده ایالات د استراتیژیک شراکت شپېتمه کلیزه داسې مهال لمانځي چې واشنگټن پر توکیو فشارونه زیات کړي چې د مالی لګښتونو ډیر بار ته وګي ورکړي او هم د آسیا پاسیفیک په سیمه کې خپل دفاعي رول پراخ کړي تر څو متحده ایالات وکولی شي چې خپل حضور کم کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د شپېتمې کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې دې ته په پام سره چې امنیتي فضا تغییر مومي او نوي چیلنجونه مخې ته راځي دا مهمه ده چې زموږ ترمنځ اتحاد لا پیاوړی او ژور شي. ترامپ زیاته کړه دی ډاډه دی چې راتلونکي میاشتې او کلونه به زموږ د ګډ امنیت لپاره د جاپان ونډه زیاته شي او دغه اتحاد به مخ په وړاندې لاړ شي. د جاپان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون چې هغه ته د سړې جګړې د وخت د تړون په سترګه کتل کیږي د لپاره شوی و چې د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د امریکا پراخ حضور ته زمینه برابر شي تر څو د شوروي د ګواښونو مخه ونیسي. لکه چې شوروي اتحاد له منځه تللی واشنگټن او توکیو دغه تړون په نوې بڼه تعریف کړی او ویلي دي چې د چین او شمالي کوریا لخوا نوي ګواښونو ته په پام هغه د سیمې د ثبات او سوکالۍ د ساتنې لپاره یو اساس دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 2015 کال کې د جاپان اساسي قانون نوی تفسیر کړ چې له مخې دا هیواد کولی شي د خپل ځان او د خپل متحدینو د دفاع لپاره له ځواکه کار واخلي. آبه همداشان د جاپان دفاعي بودیجه زیاته کړې او ویلي دي دې ته اړتیا ځکه ده چې د چین او شمالي کوریا د مزایلو د ګواښونو مخه ونیول شي. لکه چې درې کاله مخکې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، له هغې راهیسې جاپان د اف 15 جت الوتکو په ګډون د امریکایي ګرانو وسلو پیرل زیات کړی، او هغه د دې ښکارندوی کوي چې توکیو هڅه کوي له واشنگټن سره په سوداګرۍ کې هغه کسر راکم کړي چې دا هیواد له امریکا سره په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې لري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.